په ګډون د نړۍ شپږو هیوادونو د اسرایلو له ادعا وروسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ته خپل مرستې بندې کړې دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې د دې تورونو په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د راپور برابرول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. اسرائیلو په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې ستاینه کړې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل د څېړنې لپاره د یوې خپلواکې ډلې جوړېدل مثبت اقدام دی، خو زیاته یې کړه چې په څېړونکو کې باید د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارو او امنیتي متخصصان هم شامل وي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه کوم مو باچ ازادي راډیو مخاوري د ازادي راډیو زموږ په پان هم ژوند دی اوریدل شي سلیر وی سات زموږ خبرونه حل تشتا ازادي راډیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. ازادي راډیو د خپل پیغامونه هم راوسوي موږ په ساس پیغامونه د ازادي راډیو په بیا بیل خبرونه کې درته پیو بل پس خبرو کو سلیر وی سات له ازادي راډیو سره مل پات شي وسم لژمنې سره سم د ازادي لري دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبريږي هغه واوري خو وخت ولري
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوی وای لخپل ولس او هواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پکې کړی کور کلی او ملي ارزښتونه ورته دیږي
ارغه سم سیادیږي وقن ما جړه راځي هم دوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاور هر څه په سیخه پسوي ما د افغانستان د خاور په سیخه پسوي ما
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نیو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیب زمان لته باندې وکال رئیس په پیښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا شل کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته ذهنان لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیب وایي
فیلن خوزه هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپل نه درس ویلو ته او نه هم مطالعه ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډیر مخ یو نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډیر امکانات څخه محروم دي د کار څخه د تحصیل څخه او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا بش وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظه په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کې یم چې په آینده کې دغه موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ورباندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ له یوې خوا مسافري، له بلې خوا نه چې داسې کوم مصروفیت نه وي، څه کوئ؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډېر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډېری کسان چې زور سره په ارتباط کې یم، پیژنم، یې هغوی هم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډېر کم یې په دې توانېدلي چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما په رقم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغو باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کې نږدې ونیسي هماغه کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره په تنګې؟
واقعا چې ډېر په تنګې، حتی دغسې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي، څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي، ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډېر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې و د دوستۍ، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټوله اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هېڅ هم داسې نشته او موږ ټوله خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مور کړی دي او دا زموږ ته دپاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټوله د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ یې د هر نوه او شخصا زه یې د هر نوه فعالیت څخه راګرځولی یم.
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خواری ده،
میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کاوه. نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نیټې دې ته هم د سفر موزي ور په پښو کړي.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایطو له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شهر ته مسافر سولم.
د مسافرت د تاسو مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر تر حد ډېر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو. البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه وچې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او داغه د پاره هم ډیر خبريالانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبريالانې لرو. اندر رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پوري ټوله ته وظیفه در رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام پانی چې دي پرغو باندې څه وخت نه څه کار کو.
bale تاسو له ټوله نيز رسنیو د ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توه چلی کوي په کوم اړه لیکي، او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی. ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده. خو تر ډیره هدا پر کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو. په ورځ کې اقلا نیوزلې یا دوا ځلې، بس فرق نه کوي. هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټوري وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي. هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینه او د حقوقو اړوند وو، د شزینه په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډیر پایمال طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې د ځینې هغه زموږ بدبختي شزي دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغتي بي د دې د صحت په اړه یې ک د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته یعنی په کول کې په هر برخه کې زه د کلینیک کوم فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشو د پاره یو څه وکولای سم، ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي.
کله راته وایي چې د لیکلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعت به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډیر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خبرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنه وکړي. او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ پر رسنیو کې فعالیت کوي هغه موسم د لاس را اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هم موږ بیکاره سو، د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر اسله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغه سیس موږ په لیکونو او رسنیو فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړی.
bale دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه دی لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل، په ما خبر لوله پښول درته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حد پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکي زه شکر کاژم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ ټولنیز رسنۍ سه چې موږ کولای سو خپل ځخت لري او ځای پورې ورسو او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دې ته لاسرسي لري او دغه نه دي قربان سوي او دا ډیره غنیمت ده چې تر ډیره حد پورې او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسي لري او موږ کولای سو تر یو حد پورې خپل د وطنوالو ځخت پورته کو خپل ځخت پورته کو او خپل فعالیتونه پکې تر سره کو او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلود لا چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وزموږ د یاد وتلی وای خو بس ډیره خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ ست چې موږ پکې تر یو حد پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکې کړو.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې د ټولنیز رسنۍ په ارزښت باندې څه ناڅرنه واچول ک درته واضح کی چې په اوسنۍ شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټور لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کې خپل لاسترونه وړاندې کې نور میرمنو ته او حداقل نور ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخر به هرڅه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډیرې ښځې د فیسبوک او د انستاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډیره حده پورې لاسرسي نه ورته لري خو زه خوشاله یم باور وکړي ډیر واتس اپ ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنۍ څخه شمیرل کیږي او دوی کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي خو تر یو کچا پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم خو د افغانستان په سطحه وګورو ډیرې میرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انستاګرام خو په خاص ډول د ټولنیز رسنۍ د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي خپل د لپاره معلومات راټول کړي برته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنۍ کې ورڅخه استفاده وکړي ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي ډیره ګټوره تمامه سوي ده او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته او موږ کولای شو تر ډیره حد پورې ورڅخه کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ځوان ته درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي په څه پسې له هدا زیات خفه یست او شیبه مولیا د نوزي
باور وکي یو له کارنو څخه چې فعلا زه د غو دوه درې ورته کیږي چې په دې یو نیم کال زما ته د ایډیټ او دوبلې د پاره د ام اس اف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول سوي دي د کار کولو د لپاره په دې برخه کې او زه واقعا ډیره خوشاله یم یعنی باور وکي سره د کورنۍ سره د دوه مشکلاتو سره د دوه ناخوالو زغملو څخه او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي باور وکي تر ډیره حد پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتری ماحول پوسې په کار پوسې ډیره خوابه دي سوي ما هر هغه څه چې تر ټولو ته ډیر یادیږي زما همکاران دي زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو ترڅنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه تر سره کوله یو جام امو درلودل یو د بل ترڅنګ به ناست و موږ به کار کول واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادیږي او دا څه مې ډیر ضروري او باور وکړي که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو خپل هغه کارونه مو هغه همکاران مو موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو زه خپل وطن د نړۍ هیڅ هواد نور کوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هرڅه هرڅه ډیر ارزښت لري خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځیدل ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل ځینې وخت رستورانت د کورنۍ سره تلل مشتیادی چې او زورون کې د مشته چې موږ خپل په هواد کې نه خپل د تفریح ځایونو څخه خنسو اخستلای خپل د دوستانو سره نه خپل د خپلوانو سره نه موږ نس کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو بازار ته ولار څو خپل په جبه د خلکو سره وژه کیجو دا څه دردو کې دی او ماته ډیر را یادې شي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم ما کتاب د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوخته ده په مسافرت کې ورسره لږ زره درس وایم.
ډېر ښه، د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصد کار خلاص دی.
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټولګه مې څه ده تقریبا د شپږو کلو لیکنه دي. زما په مسافرت کې مې بیخي زخ زیات مې پکې ولیکل، نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي، نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخته پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نومونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په موږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم، د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځلس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسې ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده، ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس فعلاً د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی وله، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلودو.
بلې، روزو دی ته یو شمېر میمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نسي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي اسیسول دا خده، او که قلم راپورته کې بیا یو څولي کې هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي.
تاسو ټکو ته اشاره وکړه، ګوره لیکنه څه کوي؟ یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د څه شی لیکي چې کار خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوي، کته پرتلیز لیکنه کوي، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوي، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکر یې ته لیکنه کوي، هغه د تا په لیکنه باندې د ښځو په لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې او منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو. کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یې یو لیکنه پی وکړي، یو ریسرچ پی وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې. ما در ډېرې چې هغه د ټول احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغس هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب ښي. د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چې ریزي که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هېڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلې، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، لا دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي. دا یو څه ولیکي، که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرئ هغو میرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي؟ څه وکاندي په غربت کې، په مسافرت کې؟
هر وضعیت که چه انسانی یوازنی لار چه زور نه تجربه لرم هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه ده سړی خپل فکر بیرته ورغی نو څه هر څومره فشار می سړی باید توکل په الله وکي او خپل ځان ده بیرته ورغی مطالعه دی وکي لږه چورت وهنه نس ټول راسکینی په دی باندې فکر وکي چې باید زه کومه ز څنګه سومه دغه منفی افکار د لزان لري کی او مطالعه ته د رجوع وکي چې تر څو بیرته فکری وضعیت لکه سم سي.
بله درته چې په افغانستان کې په څپ سي ډیر زیات خفای او هر کله در یادیږي حتی تر دې پورې چې په جړا کوي دي
د افغانستان هر هغه سم سي یادیږي او خنځ ما جړا راځي هم د اوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هیڅ کله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅ کله په هېڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا و د کاري فضا و هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم
ډېره زیاته مننه ژوندی سلامت اوسي
مننه تاسو
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو مونږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تریوه ده د حل کېدلو لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ مونږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 1 دا مننه نه خبرونه تربیه هي چاري
لمن یماچ حد نری لتا سی تم گیلم لمن یماچ حد نری غم جن زدا سی فکر خود مت یماچ حد
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په زینو کې زمکی یو فصل او په زینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام بنن دوه ډوله غلې دانې ولولو خون کوي په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکې وریجی او جوار بیانوي دا وورو چې د افغانستان کومي سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسب دي دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیز طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لس درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیا سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیا نمړی غواړم مواصلاتي جغرافیا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا به هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوغ سي یا هم ډیره سرمایهګداري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونشتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي.
په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې محصولات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د محصولاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، د تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
the
شباب